سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روک و راست خوش آمدین. برنامه را با امید صحت و سلامتی شما با همکارم احمد شکیب دوست آغاز میکنیم. اما طوری که آگاهی دارین، به روز یکشنبه ایمن الظواهری رهبر القاعده در کابل کشته شد. برنامه امروز روی امی موضوع اختصاص دادیم که با میمانای برنامه البته صحبت سر از این موضوع صحبت میکنیم. شکیب جان
دیر زیاد هم مننه کوم. نجیب جان لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د ایمن الظواهری د وژل کېدو پر عواقب او همدارنګ د چې د غبرید څنګه تر سره شو، د برید نه څوک خبر او الظواهری څنګه تر کابل پورې ورسید، هغه هم د کابل د خار په یو مرکزی سیمه کې په نخښه شو. په دې مسایلو باندې د پروګرام لملمنو سره بحث کوو. په خبرونه کې میرویس افغان خبریال او چیرونکو موږ سره د همدارنګ د سیاسي اپوزي چارو کارپور ډاکټر هاشم دانش به په دې برخه کې خپل معلومات او تحلیلونه موږ سره شریک کړي. خو له بحث نه مخکې زو د دې ساعت خبرونه اورو.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د ساعت خبرونه ده. ستاسو پام را اړوم. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلی دی چې د القاعده د شبکې مشر ایمن الظواهری د افغانستان په پایتخت کابل کې د متحده ایالاتو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. جمهور رئیس بایدن د دوشنبه په ماخام د اگست په اوله په ویډیوي بیان کې وویل چې د شنبه په ورځ د متحده ایالاتونو پوز د ده په امر په کابل کې په بریالي هوایی برید کې د القاعده امیر ایمن الظواهری وواژه. د جمهور رئیس جو بایدن په وینا په دې برید کې د ظواهری د کورنۍ غړي نه دي وژل شوي او ملکي تلفات نه دي پیښ شوي. جمهور رئیس جو بایدن د امریکا په هوایی برید کې د ظواهری د وژل کېدو په حق لویل دي عدالت پزای شو. که هر څومره وخت تیر شي او په هر ځای کې پټ شي، که زمون خلکو ته خطر پیښ کړي، متحده ایالات به تاسو پیدا کړي او لمنځه به موجود شي. بایدن ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله پرې نه دي چې افغانستان د دهشتګرو پناهګاه شي. په دې حق له نور تفصیل د امریکا غږ په ویب پاڼه کې ولولئ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانا وخته په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا ډرون الوتکو د شنبه په ورځ د کابل په ښار کې برید کړی دی. د دې خبر تفصیل مطیع الله عابد ولی.
هغه ویلي په لومړیو کې د پیښې علت څرګند نه و، خو د پلټنو وروسته معلومه شوه چې دا برید د امریکا ډرون الوتکو کړی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د شنبه په ورځ دا خبره تایید کړه چې د شیرپور په سیمه کې په یو خالي کور راکټ لګیدلی او څوک پکې مړه یا ژوبل نه دي. مجاهد دا برید غندلی او ویلي چې دا د توحید د تړون سره مخالفت دی. خو د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل ویلي دغه برید د توحید د تړون په اساس شوی دی. امریکا د دې نه وړاندې ویلي چې دا توان لري چې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره هوایی بریدونه وکړي. مطیع الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اوري. په کابل کې د ارګ په 100 کیلومتري کې د امریکا په هوایی برید کې د القاعده د شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژلو په هکړه مختلفې سرګندونې شوې دي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهې ویان میسم نظری ادعا کړې ده چې د تیر یو کال په بهیر کې دوی حکومتونو ته ویلي وو چې ظواهری او د القاعده د شبکې نور مشران په کابل کې د طالبانو تر محافظت لاندې اوسیږي. خاغلی عبدالرشید دوستم په فیسبوک کې لیکلی دی چې د کابل په ډیپلوماټیک سیمه کې د ایمن الظواهری وژل خي چې یوازې القاعده ستونزه نه ده، بلکې طالبان دي چې د ټولو دهشتګرو ډلو لپاره پراخ خوندي چتر برابر کړی دی. د سعودي عربستان د بارنیو چارو وزارت د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د اعلان هرکلی کړی دی چې د القاعده دهشتګر مشر ایمن الظواهری وژل شوی دی. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د الظواهری د وژلو په حق لویل دي چې د یو د پاسه 2000 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې د تروریستي بریدونو 40 کال وروسته عدالت پزې شو او د ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح ووژل شو. امریکایي مطبوعاتو ویلي دي چې الزواهري د جولای په 11مه د سهار په 6 بجو او 13 دقیقو د بي پيلوټ الوتکې په بریډ کې ووژل شو. ایمال الزواهري د متحده ایالاتو یو لوی هدف او د هغه په سر 25 میلیونه ډالر جایزه یې خو. په کابل کې د چین سفارت افغان سوداګرو ته د ویزو د صادرولو لړۍ پیل کړې ده. دا خبره د طالبانو ویان احمد الله وسیق په ټوټر کې لیکلې ده. چین د کووید 19 او په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو راهیسې افغان سوداګرو ته د ویزو ورکول ځنډولې وو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د پاکستان د حکومت د انتخاباتو کمیسیون نن د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان سیاسي ګوند د خارجي هیوادونو نه د امریکا د متحده ایالاتو په شمول عربي اماراتو، برتانیې او استرالیا نه په غیر قانوني ډول میلیونونه ډالر بسپنه ترلاسه کړې ده. په پا پاکستان کې چارواکي وایي چې یو پوځي هلیکوپټر چې د یو جکپوري جنرال په شمول پکې شپږ تنه سپاره وو او د بلوچستان په ایالت کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو په خاطر په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ورکه شوې ده. د پاکستان پوځ د اگست په اوله ویلي دي چې د هلیکوپټر د بلوچستان د ایالت د لاس بیلا په ولسوالۍ کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو چارې سره لیچې د کنټرول د خونې سره ارتباط قطع شو. پاوز او ځای مطبوعات ویلي دي چې په هلیکوپټر کې د سیمایز قول اردو قماندان ډګر جنرال سرفراز علي او د پاکستان د ساحلي ګارد عمومي مشر برید جنرال امجد حنیف ستی او نور جکپوري کسان سپارو. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په هغو شپږو شرکتونو یې بندیزونه لګولي دي چې د ایران د نفتو غیر قانوني معاملو چارې آسانولې. دغه وزارت د اګست په اوله ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې د مالیه وزارت د بارانیو پانګو څانګې د هغو بارانیو شرکتونو په حق له اقدام کړی دی چې د خلیج فارس پتروشیمي شرکت بطرې په آسیا او منځنی ختیځ کې د میلیونو ډالرو په ارزښت د ایران د نفتي او پتروشیمي محصولاتو په برخه کې استفاده کوله. په داسې حال کې چې د چین مقامات تایوان ته د امریکا د ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی د سفر له امله په قار دي، نن د سه شنبې په ورځ د اګست په 2مه د امریکا د متحده ایالاتونو د یوې الوتکوډونکو بیړۍ په شمول څلور امریکایي جنگي بیړیو د تایوان ختیځ په اوبو کې درېدلې دي. او ټاکل شوی دی چې د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره قزاقستان ته ورشي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لخوا د سپتمبر په میاشت کې جوړیږي. په دې مراسمو کې د روسیې د ارتوډاکس کلیسا مشر کیریل هم ګډون کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
روکو راست. صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بازم به برنامه رک و راست خوش آمدین. مهمانای محترم خود دکتر محمد هاشم دانش و میرویس افغان خوش آمدید میگیم. تشکر از وقتتان در اختیار برنامه گذاشتین، خبرها را هم شنیدین. یکی از اجزای عمده توافق بین ایالات متحده و طالبان امی بود که باید روابط خود با شبکه‌های تروریستی به خصوص القاعده قطع کنند و طالبان تا حتی می هفته قبلم امیر گفتند که رابطه با القاعده ندارند، اما دو روز قبل رهبر القاعده در افغانستان در کابل کشته میشه. سوال راجع میسازم به دکتر محمد هاشم دانش، برداشت شما، نظر شما در این مورد چی است؟ میخوایم به صورت کلی شما بگوین که اول چی فکر میکنین؟
سلام بر شما، همکارای تکنیکی و شنوندگان محترم شما. قبل از اینکه به جواب سوال شما باید یک مقدار ظواهری را بشناسیم که یک کسی که یک آدم با سوادی که باز فاکولته طب فارغ میشه و از 14 سالگی به اخوان المسلمین میپیونده و در وقت ترور انور سادات زندانی میشه و بالاخره پس از زندان آزاد میشه و بعد از آزاد شدن از زندان با عربها و شبکه اسامه بن لادن در افغانستان آشنا میشه و از جمله بنیادگذارای شبکه القاعده به شمار می رود. در مورد از اینکه طالبان مسئله کشته شدن ایمن زواهری و رابطه ایشان با القاعده به اثبات رساندند که طالبان امو رابطه ای که در سال 2000 داشتند تا به امروز به همو شکل با القاعده ارتباط دارن و نه تنها القاعده که بسیاری از گروپ های تروریستی خطرناکی که در لیست سیاه کشورهای مطبوعیشان هستن هم در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن و شما میفهمین که شیرپور از جمله گرین یول بود، یعنی ساحه سبز بود در وقت حکومت های دیگه، در بهترین میمانخانه ها گروپ های تروریستی جای به جای میشن و در اینجا از تی تی پی در اینجا میمانخانه ها در خدمتشان هستن و امثال از گروپ ها. ولی یک بار دیگر بر جهان نشان دادن که رابطه ایشان قطع نیست و افغانستان یک بار دیگر سال 2000 دوباره میخواه تکرار بکنن و به خطرناکترین ساحه به خاطر تهدید جامعه جهانی و کشورهای همسایه در حالتی بدل شدن است.
دیر از یاد تمنا نکنم جناب دانش سپ. افغان سپ پختن دلتا پیدا کیگی چه تاریخ یا زلبیا تکرار شو یه ویشت کالا مخی اوساما بن لادن تا پناوار کرد شو چه پترس که در امریکا پوزی یرغل پیل شو بخنه وارم او روز تا داده ایمان زواهری در کابل پزرده که پیو مرکزی سحا که وجل کیگی. آیا طالبان خبر نو چه الزواهری پا شیرپور که در ترده ادرس پوری چار آوست؟ افغان صاحب تاسو
مګر د القاعده د اخوانی مشر اسامه بن لادن تر مرګ وروسته دا ډیره لویه پیښه ده په کابل کې رامنځته دي. پیښه له تاسو له پښتني سره سره ځینې نورې مهمې پښتني هم ودی ژولې چې لا هم وخت او ځواب ته اړتیا لري. یو هم دا ده چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ باندې چې بیلابیلو استخباراتي ادارو ورکړو چې الزواهری په پاکستان کې میشته اوس هغه چا وهڅاوه چې له پاکستان افغانستان ته راشي او بیا د افغانستان په مرکز کابل کې په زړه کې په شیرپور کې میشته؟ آیا هغه پاکستانی استخباراتو وهڅاوه چې خپل ځای ځای کې بدلته او که نوموړی د طالبانو د ځینو مهمو څیرو په ضمانت کابل ته ولاړ؟ د دې پوښتنې سره مهال همدا پوښتنه هم ده چې د طالبانو ځینې مشران آیا په دې برید خبر ول چې دا برید پر الزواهری باندې کېږي که نه و خبر؟ نو بیا دومره مهم او پټ معلومات تر امریکایي استخباراتو چا ورسول؟ اوس خو رپورټونه دا ښیي چې د طالبانو ځینې مشران په دې خبر ول چې الزواهری په کابل کې دی او په کابل کې په یوه مهمه سیمه کې چې هغه د اوس ښکاره سول چې شیرپور دی هلته پټ دی. بل سوال دا راغلی دی چې آیا د پاکستان استخبارات له برید نه خبر وو که نه وو؟ ښه، مهمه پوښتنه تر دې ټولو پوښتنو راخواته بله دا پیدا کېږي، دا ټولې پوښتنې لا تر اوسه پورې دقیقا نه دي ځواب شوي و ځواب ته اړتیا لري چې دا ډرون الوتکې له کوم ځای نه الوتنه وکړه چې لاړل د کابل پر فضا باندې یې وګرځېدلې او ایمن الزواهری یې په کابل کې په نښه کړ؟ تر دې وړاندې موږ خپل رپورټونه ورکړي وو، رپورټونه رارسېدلي وو چې د کابل پر فضا باندې ډرون الوتکې ګرځي. اما طالبانو هم څه نه ویل د دې متعلق. دا د دې یو ثبوت ورکوي چې ښایي طالبانو کې ځینې کړۍ په دې خبرې وي. او دومره خبره دا ده چې دغه برید لپاره چې دا الوتکې له کومه ځایه څخه پرواز کوي تر اوسه پورې دقیقا هیچا هیڅ نه دي ویلي. البته تر دې وړاندې دلته په برېټانیا کې د کینګز کالج یو پروفیسور ویلي وو چې د امریکا د افغانستان پر شاوخوا باندې اډې لري او په سیمه کې اډې لري چې مهمه اډه یې د قطر اډه یاده کړې وه. خو بلې خواته که بیا وکتل چې د امریکا ځینې کانګرسمینانو دا خبره کړې وه چې دوی له پاکستان سره یوې داسې نتیجې ته نږدې شوي دي چې ګواکې هلته به فوجي اډه ولري. اوس نو چې په افغانستان کې داسې برید کېږي، تر ټولو نږدې اډه افغانستان ته پاکستان کېدلی شي، ځکه د منځنۍ اسیا هېوادونه چې دي هغه له روسیې سره په خوا کې پراته دي. له هغه ځایه د پر کابل باندې داسې برید تر کول په دېو شرایطو کې له روسیا په اوکراین کې په جګړه کې ښکېل ده افغانستان له نږدې څاري، ممکن نه دی. چین هم شایي ځای ورنکي، ایران هم شایي ځای ورنکي. ورته چې تر ډېره بریده د ایران او د امریکې اړیکو ته وکتل شي، نو د دې برید پړه پاکستان ته د پرې ګوته یې پاکستان ته نیولی کېږي چې دا برید ممکن له هغه ځای نه شوی، ځکه له قطر نه خو ډرون نه شي رارسېدلی، تګ راتګ نه شي کولی. اوس خبره دا ده چې د دې برید په تړاو باندې طالبان تر سخت شار لاندې دي کدا بری د دوی د دینو مشرانو په خوښه کوي وي هم په طالبانو کې درد یا چاک زیات شي او د طالبانو د مین هغه اختلافات بلا نور پراختی چې په خوا موجود وو د دوی ترمن بنیتونه خرابې یعنی د نیتونو د خرابې دوه سلسله بلا نور پراختی او بل اړخ ته وګورو د دې سره امهاله کې د طالبانو په خوښه نیوي سوی دا بری نو د پاکستانی استخباراتو د معلوماتو په مټ سوی دی دا شای بیا د طالبانو او پاکستان ترمن موجوده اړیکی پیکاکی وزرت یو باریکی یوې باریکی ته کتل پکار دی هغه د کله ولسمشر جو بایدن نن د یمن وایي د برګ پکړاو باندې اعلان کاوه نو هغه یو د لغم د طالبانو نوم نه دی اخیستی هغه د خپل همکارانو د خپل ملاتړو یادونه وکړه چې د خپل د استخباراتي معلوماتو پر مټ باندې دا یو خطرناک تروریست کړ چې مړی دی نو دا ډول خطرناک او د طالبانو لپاره یو ډیر شرمونکی بریدا یو ډیر شرمون کې خبر دی چې د دوی تر واکمنۍ دوه وروسته کولمبري ځل سره کې یو خو به وبخښي یو خو به د طالبانو په تړاو اوس روسیا چین او آتا ایران هم بیا فکر کوي او شایي هغه هم د طالبانو حکومت د ځان لپاره اوس یو خطر وګڼي چې دا یو بل چیلنج طالبانو ته راپیدا شنو دا بریدا بیلابیل الهتون لري چې په ټوله کې طالب تر فشار لاندې راولي د دوی د جنګیالیو هغه چې په دوی د پاره جګړه کوي دا وی مورال به زیات کیږي د دوی په صفوف په کمزوري کې لاندې دا چې طالبان د پان او پلان ترمنځ واقع شول چې اسانه نه د دې سره د دوی لپاره په اوسني شرایطو کې بیل کول یا د دې جنجال نه راوتل دا د دوی لپاره ډیر لوی ستونزه ده.
بله تشکر آقای افغان. خب البته شما از طالبان اشاره کردین، باید متذکر شوم که ما تقریبا از دیروز به این طرف تلاش کردم که واکنش از خود سخنگوی طالبان داشته باشم، اما اونا از اونا پاسخ دریافت نکردیم. مگر شما ایره آگاهی دارین که خب یک چیزی که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتن اویسته که امی حمله را تقبیح کرده، دیگه زیادتر نگفتن، اما شما در سرویس خبری شنیدین که گفته شد که اینا یک خانه خالی که یعنی در خانه کسی نبوده او را سرش حمله کردن یا از طریق تیاره بدون پیلوت و حتی گپ هم تاله اونها هیچ چیزی در مورد از این که آقای الزواهری اوجه بوده نبوده کشته شده هیچ چیزی اینا نگفتن. اما قبلا شما شنیدین که اراکین یا اعضای حکومت پیشین افغانستان و همچنان جبهه مقاومت افغانستان اینا گفتن که میگن که از زوایری در یک سال یا چیز کمتر از یک سال که طالبا سر قدرت است در مابین افغانستان بوده. آقای دانش شما چی فکر میکنین که چقدر ادعای از اونا درست است؟ البته با معذرت ببخشین ایره به دلیل میگم که خب ای که اینا استخبارات امریکا رفتن حمله کردن از اینجا از طریق هوا، اینا کار یک روز و دو روز و یک هفته و دو هفته نیست که دقیقا ایره ردیابی کنن، جایش پیدا کنن، باز مشخص بسازن که چی نوع حمله صورت بگیره، اینا ماها رو در بر میگیره. از این خاطر من از شما ایره میپرسم که آیا همی ادعای از اینا چقدر معجه است که واقعا دمی مدت از روزی که طالبان به افغانستان رفته اونا هم رفته از زواهری رو دوج پناه دادن؟
ما برعکس از ایتو فکر میکنم که کشته شدن ایمن زواهری بر تحقیقات زیادی که شما فکر میکنین ضرورتی بوده و مشخص شدن هدف و عمله کردن و همچون هدف فکر سر زدن که زواهری کشته شو و بعد دیگرها اطرافیا و به همسایه ها و حتی اعضای فامیل و دیگرهای صدمه من نرسه، در اینجا بحث دیگه مطرح است. من زواهری در پاکستان بوده و ادعای تمام اینتلیجنس سرویس های دنیا به این بود که ای در پاکستان است. شما بهتر میفهمین که پاکستان در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد و پاکستان در صورتی که از بحران اقتصادی بروز نکنه به یک سرنوشت بسیار خطرناکه. و شما در شنیدین هم که قمر باجوه حتی از ایالات متحده آمریکا درخواست کرد که بر پاکستان باید قرض بده. ما این ارتباط تنگاتنگ را به سرنوشت پاکستان میدانم و اطلاعاتی که داده شدن شبکه مشخص از طالبا به همکاری ایسای پاکستان این پلان را طرح‌ریزی کرده. از این کشته شدن ایمن زوایری چی عواقب را میتونه داشته باشد؟ یک، دموکرات ها در امریکا تقریبا تانیستن که اونمو وجهه ای را که باراک اوباما در سال 2011 به کشتن بن لادن به دست آوردن، بایدن خواستن که اونمو حالت را پس زنده بکنه، یک کمپین بر انتخابات آینده خود بکنه که چون زیاد زیر فشار جمهوری خواه قرار گرفته بود، متهم به این بود که مسئولیت تمام عواقب افغانستان و رشد گروپ‌های تروریستی به دوش دموکرات ها و شخص بایدن انداخته بودند و پاکستان میخواید به این معامله و دیلی کردن یک خود از بحران موجوده بیرون بکنه و به امریکا یک مقدار نزدیکتر شد و اگر بانک جهانی و شورا را متقاعد به این بسازه که و پاکستان قرض بده و اینا، و در ضمن از این هم احتمالات از این که یک معامله مخفی بین شبکه حقانی و ISI پاکستان شده باشند که بعض کسا را از لیست سیاه بیرون بشه و برعکس دیدگاه یک تعداد کسایی که فکر میکنند که مرگ یا ختم رژیم طالبان نزدیک شده به خاطر که یک سر بسیار خطرناک افشا شد، برعکس از این فکر کنم که تعامل هنوز هم به هم نزدیکتر شوه به کشته شدن ای آدم. ولی از آنجایی که اطلاعاتی که ما داریم و ترسیم شدن رهبری طالبا، مثلا در چند پرواز امروز لبرادر متقی وسیق به قندهار رفتن، لایعقوب در قندهار هستن، یک تعداد کسا به طرف خوست رفتن و اینا از کابل سراسیمه با استثنای ملاحسن اکثریتشان نیستن. معلوم این میشه که یک بخشی از طالبا، یک شبکه خاصی از طالبا این اطلاعات را در خدمت سیایی امریکا ماندن و همکاری ISI پاکستان. من نظر جبهه مقاومت را که بسیار شایع فراگیری میکنه زیاد تحقیق نمیدانم، به خاطر از اینکه اطلاعاتی از اونا بسیار ضعیف هستن و اکثرا به چیزای واهی که از گفته امرالله صالح زیاد سرچشمه میگیره میگه. ما به این نظر هستم که این پلان در یک معامله تنگاتنگی که بین طالبا و به وساطت پاکستان و امریکایی صورت گرفته ظواهری کشته شده. در غیر این صورت امکان از اینکه در یک شهر 6 میلیونی کابل و آنقدر زیر پیگرد بودن ایمن زوایری که 25 میلیون دلار بر از او تعیین شده بود بدون مداخله و اطلاعات دقیق درونی از این ساحه همچون هدف زدن بسیار مشکل است. و بله. شما میفهمید که در مورد اسامه بن لادن هم همچین اطلاعاتی را در امو زمان هم وجود داشت که امریکا تانست همچون هدف را بزنه.
امی آقای دانش، در رابطه با سخنهای شما، البته یک ساعت قبل با یکی دو نفر از متخصصین امور از تحلیلگرا صحبت کردم، اتفاقا تقریبا همینطور یک چیزی را اونا هم گفتن که یعنی یک گپای پشت پرده زیاد است و احتمالات امیر گفتن که ممکن است خود طالبا، شما گفتین یک بخش کوچکش یا هر چیزه، گفتن ممکن است از خود از اینا مثلا او آدم گفته باشه که بیاد ما بین افغانستان ما پناه میتیم تو مسئول می باشی، اما در عین زمان باز بر امریکا یا به استخبارات امریکا را گفتن اطلاع دادن که در اینجاست و هر معامله که شما البته اشاره کردین به او بینشان بوده. امیر میخواستم که البته شما میخواستم ازتان بپرسم اما خودتان پاسخ گفتین در این قسمت.
بله، دمده پختن پدوام افغان صاحب تصویه گی چه دوه تردون در امریکا و طالبان ترمنس لاسلیک شد، پنده تردون که طالبان رجمنه کرده و چه د القاعده په شمول ترهګر ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکړي. د تاشکند په ونډه کې د غاژمنه یو ځل بیا تکرار شوله او نړیوال ته او د سیمې ودونو ته ډاډ ورکړل شو چې دغه تړون عملی کیږي، خو تاسو وینئ چې برعکس د القاعده رهبر په کابل کې وجل کیږي. فکر کوي چې دغه تړون د دې ورسته اعتبار لري؟
تړون خو به خامخا اعتبار زیانمن کیږي په دې کې چې شوبنه ته خدا لومړنۍ سرغړونه نه ده د طالبانو سره تړون نه کړې ده. په تړون کې د پخوانی حکومت د کسانو نه وجل هم شامل دي چې هغه اوس طالبان په پرله پسې ډول له بده مرغه وژني. په تړون کې د نجونو مکاتب هم شامل دي چې هغه باید خلاص وي، طالبانو بند ساتلي دي. په تړون کې ښځو ته انساني حقوق ورکول یا ښځو ته د انسان په سترګه کتل هم شامل دي چې طالبان ورته له بده مرغه په داس سترګه نه ګوري. داسې ډېر شان دي په تړون کې شامل دي. تړون لا لوړاندې نقص شوی دی، هغه ته لا لوړاندې تاوان اوښتی دی. ولی مسله اوس په دې کې ده چې دغه کار چې اوس دا خو یوازینی کس نه دی، دا ثابتوي لکه مخکې چې ډاکټر صاحب دانش فرمایل چې نورې ډلې ثابتوي چې ګواکې د طالبانو تر چتر لاندې په امن سیمو کې اوسېږي. دا هغه ویره ده چې د سیمې هیوادونه هم ویروي، لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان زموږ ګاونډي هیوادونه، چین زموږ ګاونډی هیواد، ایران، دا د سیمې نور هیوادونه چې هغه له موږ سره یا هم سرحد دي یا له سرحده لرې پراته دي، هغه هم ننګوي. ځکه په افغانستان کې څو نورې بدې پېښې د طالبانو له لوري وشولې، هغه دا دي چې دوی وسله کنټرول نه کړای شول. د پوځ، د افغانستان د پخواني پوځ وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلل، ترهګر به په لاس ول، ترهګرو وسلې وړلې. اوس نه هغو ترهګرو مشران راغلل کابل ته، بل پر طالبانو باندې دا تور لګېږي چې د طالبانو ځینی مشران مخامخ له القاعده سره اړیکې لري. دا د طالبانو خپلو مشرانو ماته ویلي دي، د دې ثبوتونه له ما سره شته. هغه اړیکې په کومه معنا دي؟ مثلا زه یوه خبره نن دا تاسو پر ټلویزیون باندې کوم، طالبان دي په ټوله دنیا کې د ډاکټر صاحب نعیم طالبوالی ثابت کړي چې اوس د قطر د دفتر مشر ټاکل شوی دی. دا څه وخت طالب وو؟ د طالبانو مشران دا ادعا کوي، دا وایي چې هغه له القاعده سره ډېرې نږدې اړیکې درلودلې. نو دا معنا چې په طالب کې له القاعده سره نږدې اړیکې شتون لري، یا په طالب کې له داعش ترهګري ډلې سره په سر کې شایي ځینې کسان نږدېوالی ولري، د ځان د خوندیتوب په موخه، لکه په تېر حکومت کې ځینو کسانو له طالب سره د نږدېکت او د خوندیتوب په موخه اړیکې درلودلې. دا هغه څه دي چې دا د طالب حکومت هم کاندي ولور ته ورکه لکه. زه دا نه وایم چې دا برید به حکومت ختم کی، اما د کی هیڅ شک شوبنه ست تر دې وړاندې زما اطلاعات دا وو چې د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ډیری کسان په معلومو ځایونو کې د شپې نه ویریدل. زه یو مثال د یوې شپې در کوم چې خواله رسنۍ په افغانستان کې د کم ټیکنیکل ستونزې لامل یوازې په افغانستان کې نه، په نړۍ کې باندې چې په هغوی کې واتساپ چې په افغانستان کې زیات کارول کېږي او فیسبوک هم شامل وو، هغه ستونزې داسې کړلې چې طالبانو ما سړي ته ډېر ټلیفونونه کول چې څه تغیر خو به زموږ په تړاو نه وي راغلی. یعنی دوی په ویره کې ول. اوس چې پر کابل باندې د ایمان الزواهری مړینه ورڅاپه شوله، دا سړی په کابل کې ووژل شو، دا به په طالبانو په مشرتابه کې لا نورې ویرې را پیدا کړي. په دې کې هیڅ شک شوبه نشته. ها، دا یو خبر ډیر کلیر او ډیر سیده چې د امریکایانو بیا بیا ویلي دي تاسو بم په مطبوعاتو کې کتلي دي، طالبانو ځینې مشرانو ته دا معلومه وه چې ایمان الزواهری په کابل کې موجود دی. او بلې خوا ته که د پاکستان اړخ ته وکتل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مثل ډاکټر ندیم انجم دا اوس تازه د امریکا دوره وکول، هلته یې سیول او نظامي چارواکو سره ولیدل. نو یعنی فکر کوم د یوې اونۍ کم وخت خبره ده. نو دا ټول پر دې باندې دلالت کوي چې هو دا برید په یوه خورا دقیقه استخباراتي انساني استخباراتي معلوماتو سره ترسره شوی دی، چې یوه ډېره لویه پېښه ده. یوازې د دې کس وژل دا خو یوه اویا کلن سړی و، د دې به د ژوند څومره عمر پاته و څومره به نه و پاته. دا هم پخوا ویل کېدی چې دی د کینسر په ناروغي اخته ده، چې بیا وروسته د کوم پیغام ورکړ. دې پخوا هم په زندان کې ډېرې شپې تېرې کړې وې. او بل د څه تر ټولو خوندي ځای کله چې دی په 1915 کال کې پېښور ته لاړ او هلته له افغان جهادي ډلو سره یو ځای شو. هغوی ته مشاورات پیل کړل. له هغه وخت څخه زه پېښور د ځان لپاره ډېر خوندي باله یو مشرانو اسامه بن لادن ستاسو یا
مننه افغان صاحب خبرونه لرو په دې ساعت کې خبرونه لرو بحث ته ادامه ورکو د خبرونې په دویم نیم ساعت کې په همدې مسلې باندې ستاسو نظر بیا هم اخلو خو زو د دې ساعت خبرونه پکړه
با تقدیم سلام. پس از اعلام کشته شدن ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده در چند کیلومتری ارگ از سوی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، این موضوع با واکنش های گوناگون مواجه شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
کامیلا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است آنون با کشتن رهبر شبکه القاعده نشان دادن که تواناییشان برای مبارزه با حراس افغانی در افغانستان را حفظ کرده اند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در صفحه تویتر خود نوشته است آنون با تعهدشان عمل کردند که گفته بودند در مقابل هر گونه تهدید حراس افغانی از افغانستان عمل می کنند. آدم شف رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان ایالات متحده در یک اعلامیه دریافتن و کشتن ایمن الظواهری را یک کار دشوار دانسته، اما گفته است که طالبان باید پاسخ دهند که الظواهری در کابل چی کار می کرد. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان هم گفته است اکنون باید افغانها و جامعه جهانی نگران این باشند که کی به رهبر شبکه القاعده پناه داده بود. این در حال است که طالبان بارها گفتند رابطشان را با تمام گروه های حراس افغان قطع کردند. لنزی گراهام هم سناتور مشهور سنای ایالات متحده هم در صفحه تویتر خود نوشته است که برعکس اظهارات رئیس جمهور بایدن، توانایی آنان برای مبارزه در برابر حراس افغانی در افغانستان در حاشیه است. و افزود پایگاه های آموزشی القاعده در افغانستان به مانند 11 سپتامبر ایجاد شده است. اما باراک اوباما رئیس جمهور اسبق ایالات متحده با اشاره به خبر کشته شدن ایمن الظواهری در حملات تیاره های بی پیلوت امریکا در توییت نوشته است که این موضوع نشان داد که بدون جنگ هم امکان از بین بردن تروریسم در افغانستان وجود دارد. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود معلومات نشان می دهد که رهبران شبکه القاعده در منطقه وزیر اکبرخان کابل زندگی می کنند.
در تازه ترین خبر وزارت خارجه ایالات متحده امریکا می گوید که طالبان با پناه دادن به الظواهری توافقنامه امریکا طالبان را به شدت نقض کردند. وزارت خارجه امریکا امروز سه‌شنبه دوم ماه آگست در بیانیه گفت که گروه طالبان همواره به جامعه جهانی اطمینان داده بود که به گروه های دهشت افغان در این کشور پناه نخواهد داد. در توافقی که طالبان در ماه فوریه سال 2020 با آمریکا امضا کردند، این گروه متعهد شد که روابط خود را با گروه های دهشت افغان قطع کرده و اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. این وزارت افزوده است که طالبان همچنان به مردم افغانستان و تمایل خود برای برسمیت شناختن و عادی سازی روابط با جامعه جهانی خیانت کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمده است که با وجود عدم تمایل یا ناتوانی طالبان در پابندی به تعهدات خود، امریکا به پشتیبانی خود از مردم افغانستان به ویژه زنان و به کمک‌های بشردوستانه‌اش ادامه خواهد داد. حکومت طالبان میگوید که طی 3 روز گذشته بیش از 4000 مهاجر افغان مقیم ایران به طور جبری و داوطلبانه به کشور خود برگشتند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که بیش از 1200 نفر از مرز اسلام قلعه هرات و بیش از 2700 نفر دیگر از مرز ولایت نیمروز وارد افغانستان شدند. بر اساس معلومات این وزارت بیشتر کسانی که اخراج شده افرادی بودند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی برای کار به ایران رفته بودند. دولت ایران اخیراً روند اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان را از آن کشور شدت بخشیده است. پیش از این وزارت داخله ایران گفته بود که آن 10 شهروندان خارجی که در طرح شناسه اتباع خارجی مقیم ایران ثبت نام نکردند، حضورشان در آن کشور غیر قانونی است و با آنان بر اساس قوانین اقامت غیر قانونی برخورد صورت خواهد گرفت. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. یک هلیکوپتر نظامی پاکستان با یک جنرال و چندین افسر بلند رتبه نظامی آن کشور روز گذشته صفحه رادار ناپدید شد. این واقع در جریان عملیات رساندن مواد خوراکی کمکی در جنوب پاکستان رخ داده است. در یک اعلامیه اردوی پاکستان آمده است که ارتباط مرکز هوانوردی با این هلیکوپتر که در رساندن کمک‌های بشری در ایالت بلوچستان سهم داشت عصر دیروز دوشنبه حوالی 5 قطع شد. این هلیکوپتر از منطقه لزبیلا به سمت کراچی مرکز ایالت سند در حرکت بود که مفقود شد. این هلیکوپتر به شمول جنرال سرفراز علی قماندان قول اردوی 12 در جنوب این کشور 6 سرنشین داشت. درباره سرنوشت این هلیکوپتر تا حال معلومات دقیق داده نشده است. وزارت مالیه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که 6 شرکت را شناسایی و تحریم کرده است که معاملات غیر قانونی نفت ایران را تسهیل می کردند. در این اعلامیه آمده است که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت مالیه آمریکا روز گذشته علیه شرکت های اقدام کرد که از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای فروش به ارزش ده‌ها میلیون دلار محصولات نفتی و پتروشیمی ایران در شرق آسیا استفاده می شد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مسئول نصف تمام صادرات پتروشیمی ایران است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
بازم به برنامه رک و راست خوش آمدین. اگر تازه با ما وصل شدین، موضوع برنامه کشته شدن ایمن الظواهری در کابل است و مهمانای محترم ما دکتر محمد هاشم دانش و محترم میرویس افغان هستند. دکتر صاحب دانش، قبل از خبرها سرویس خبرها البته شما شنیدین که آقای افغان گفتن که ثبوت موجود است پیششان که اختلافات بین گروه طالبان البته وجود داره. از آقای دکتر نعیم نام بردن که اونا قبلا با القاعده همکاری داشتن. خب البته یه چیز است که بار بار صدای امریکا تلاش کردن و پرسان کردیم از طالبان، از سخنگویشان، و اونا مکررن این مسئله را رد کردن و گفتن هیچ نوع اختلاف وجود نداره و اینا یکی هستن. همچنان بحث بود روی اعتبار توافقنامه دوحه که چقدر اعتبار هنوز داره یا از دست داده. اما سوال عمده اعتبار خود طالباس که این حرکت چقدر اعتبار طالبان را ضربه زده و چقدر مایه نگرانی برای طالباس در افغانستان.
سه مسئله که عمده در آینده میتونه وجود داشته باشه، به تایید صحبت افغان که شک و تردید درون طالبان را بسیار زیاد کرد، به خاطر که تمام رهبری و یا تمام طالبان در این میفهمین که دخیل نبوده به دادن همچون معلومات و پشت سر از این موافقه به خاطر کشته شدن ایمن زواهری. دلیلش ایش که طالبان رابطه تنگاتنگ را به القاعده داشتن. از روزی که اسامه بن لادن در افغانستان بود، در وقت ملا عمر تا به امروز، هیچ رابطه بین القاعده و طالبان قطع نشده. در تفاهم نامه دوحه هم بعدن که طالبان استدلال میکرد که ما به قطع رابطه چیزی را نگفتیم، ما گفتیم که از خاک ما القاعده نمیتونه بر ضد امریکا و یا کشورهای دیگه استفاده کنه. یعنی سر قطع رابطه هم در مذاکرات دوحه بین طالبان و امریکایا سر ازی بسیار چنزنی شده. دلیلشی بود که رابطه آنقدر تنگاتنگ است که نماینده القاعده دکتر نعیم در قطر نقش بسیار کلیدی را در مذاکرات بازی میکرد و فعلا هم بازی میکنم. مسئله دیگه ایست که پاکستان یک بار دیگر دشمنی تاریخی خود به افغانستان به اثبات رساند که اگر ایمن زواهری در پاکستان کشته می شد، این تاپه ای که پاکستان تروریست پرور است و جایگاه تروریسم است دوباره صحت می گذاشتن. ولی پاکستان این بار خواست که با قبولاندن این گفت سر طالبا که ایره انتقال بده در در افغانستان با در یک منطقه پایتخت امن ایره با این چیز برابر کرد که کشته شود، نشان داد که بر طالبا که اگر ما خواسته باشیم هر آن چیزی را که شما خواسته باشین میتونیم سر شما انجام بدیم. دلیلش ایست که خطر بزرگی را که پاکستان از تی تی پی احساس میکنن و ساحه نفوذ شبکه حقانی در درون تی تی پی میخواهد که به این مسئله امتیازگیری را بکنه دوباره از طالبا که در بخاطر ختم منازعه و جنجالی که بین تی تی پی و دولت پاکستان هستن از نفوذ خود در درون طالبا استفاده بکنن. ما به این نظر هستم که برعکس بعضی کسایی که تصور میکنن که رابطه بین دنیای غرب با خصوص ایالات متحده امریکا و طالبا به تیرگی خواهد انجامید و این جزی از نقض تفاهم نامه دوحه قبول خواهد کرد، از صحبت های بایدن معلوم شد که آنوز هم امریکایی ها علاقمند به این هستند که با طالبا رابطه نزدیکتر را داشته باشد. اگر صحت پیشبینی ما به اثبات برسه که در دادن اطلاعات دقیق که ما هم به این نظر هستم و آقای افغان هم به این نظر است که اطلاعات انسانی تکنولوژی نیست، یعنی این اطلاعات در عمیق در مدت کوتاه و آنچنان دقیق در وقتی که نماینده تی تی پی ها در اینجا هست، سراج الدین حقانی، میمان خانش، کشته شدن سکرترش، این انسانیش، این تکنولوژیکی نیست. به این لحاظ هستن که امریکایی ها یک قدم دیگه به طالبا نزدیکتر خواهد شد و این به ضرر طالبا به این تمام میشن که دیگه اعتماد فی ما بین رهبری طالبا دیگه از بین رفتن و دیگه رهبرهای طالبا هم ایتو فکر میکنن که اگر ما سرسختانه در مقابل امریکایی ها استادگی بکنیم و به تفاهم نامه دوحه پابند نشیم، یکی پشت دیگه ما به اطلاعاتی فروخته میشیم و این سرآغاز همی کار هستن. و ما هم به این نظر هستن که به این عمله از حریم پاکستان استفاده شده و پاکستان در قضیه دخیل است. ایسای پاکستان خبر بوده، فوج پاکستان خبر بوده و با امریکایی‌ها، یعنی هم پاکستان کردیت در این عمله گرفت، هم یک بخش عمده از طالبا کردیت گرفتن به خاطر کشته شدن ایمن زواهری و در امریکا دموکرات ها در آستانه انتخابات که اینا قرار داره. یعنی این مسائل کلگی دست به دست هم دادن که یک نفر را قربانی کردن به خاطر که این موانیای بزرگی که فرارای پاکستان وجود داره، طالبا وجود داره و این بدنام شدن اداره بایدن به خاطر اینکه خروج عجولانه‌اش از افغانستان و سپردن افغانستان به طالبا همه و همه را یک رقم تانیستن که گفته افغانا آوارکاری کنن.
دیر زیاد هم مننه معلومات سخه، مفصل معلومات سخه. افغان سب یو امریکایی چارواکی ویلی دی چه د امن زواهری لزای زیگی نه د طالبانو یوه ډله، یعنی د حقانی شبکه خبره وه که دا سی وي نو د بلې ډلې غبرګون به څه وي د حقانی د شبکې په مقابل کې؟ ګورې، د حقانی شبکه لکه له نومه چې
ښکاري د حقانی شبکه او د بل خوا د طالبانو د پارټي شورا دا له پیل نه له بنیاد نه یو اختلاف خپل منځ کې دی. یو لوری پاکستان ته ډیر نږدې ده، یعنی دا کانی شبکه پاکستان ته ډیر نږدې ده، د دې معنا هرگز ما د خبرې دانه ده چې دا بله ډله نه ده نږدې، دا بله ډله هم نږدې ده، اما دا کانی شبکه پاکستان ته ډیر نږدې ده. د دوی ترمنځ دا اختلاف نننی نه دی، اختلاف اوس د واک پر سر راټوکېدلی دی. تاسو به خبر لرئ چې د دوی په منځ کې بیلابیل وزارتونه او بیلابیل شان وویشل شول او بیا د هغوی نه ورو ورو دا شان واخیستل شول. داسې واخیستل شول چې دا بس ډېر تفصیلي کېږي، ډېری برخې د حکومت بېرته د اکادي شبکې نه د دی خلګو د کوټي شورا واخیست او ځواکمنه د کوټي شورا د کوټي شورا د دلیل دا شي چې جګړه واکې دوی کړي ده د دوی دلیل دا دی او کانی شي په کوي چې موږ ځانمرګ پلان کړی دی او ځانمرګ موږ کړی دی په افغانستان کې د نتیجې تر رسیدو کې نو دا اختلاف به وځي مخکې د کسب د خبرو وکوله چې د دوی یو تعداد کسان تللی دي و کندهار ته کندهار ته دا معنا چې دوی تللی دي د دوی د کومندې مرکز خو کندهار دی داسې یا کس تاجر المؤمنین په نوم هر کس کې هلته ناست دی یو کس خو شته یا دوی غواړي چې د کومندې مرکز هماغه ځای وساتي نو اوس به دا پیښیږي چې د دوی ترمنځ به د اختلافاتو دا دړه نوره پراخیږي ولې په مابین کې یوه بله وړوکې دلګۍ چې راپیدا شوې ده چې پاکستان ته ډېره نږدې ده هغه د امیر خان په تاکید بلل کیږي هغه به هم اوس تر فشار لاندې راځي په ټوله کې ټول طالبان تر فشار لاندې دي تر هغه وروسته بیا په طالبانو کې دننه هغه کړي ډېرې تر فشار لاندې دي یا هغوی په ایمن الزواهری خبر ول او یا هغوی له پاکستان سره ډېرې نږدې اړیکې لري یا ډېرې نږدې اړیکې پالي دا برید خو ممکن نه دی د پاکستاني استخباراتو د بغیر چې دا وسي یا د تیارې د الوتلو پر بنیاد باندې نه دی ممکن الوتکه بله هغه ځای نه الوتلې چې ډېر دلایل یې ما په لومړي سر کې ول چې په دې ټولو دلایلو او دوهمه خبره دا ده استخباراتي معلومات هغه به د پاکستان د استخباراتي ادارې پر لاس ورکول شوي اوس که چیرته دغه برید د طالبانو په عمومي خوښه باندې سوی وي او چې امکان یې ډېر لږ دی نو په هغه صورت کې خو به بیا د طالبانو د امریکا اړیکې سره نږدې شي دا به جوړجاړي ته یوه لاره هواره کړي اما که دا برید د طالبانو په ناخوښي سوی دی د دې معنا دا دی چې طالبانو او د امریکا ترمنځ د اړیکې لا نور پراخېږي یوازې دا اختلاف نه دی دا اکانی شبکی او د طالبانو په مابې دا اکانی شبکی او د دبل شبکی په منځ کې برازي اختلاف په د لوکل طالب کمانډانانو په منځ کې برازي هغه وای هغه طالبان ته لته جګړه کوي هغه په ملما پالنه کې دلري هغه وای یو کس راغله د ټول دی دا وسول کدا کس تاسو په امریکایانو باندې وژلو نو بیا د اوسامه پر سر باندې اتیره واکمنی ولې لاندې سره لکه هغه به مونږ په مرکاو کار بخلاص وای وس یو بل فکر په افغانستان کې لنن نی پرې ضرورت ده د طالب په کړی کې را پیدا شوی دی ګواکی دا خو ممکن نه ده چې طالب د خبر ونه وسی چې دا بل دي کیږي څنګه پداش بدل تا کانی موجود نه وو څنګه پداش بدل تا نور کسان موجود نه وو او دا کس په دغه میمن خانه کې په دې ځای کې نه اوسه د برید ادب وګرځیده خو د دې ټول شانو مد نظر ک ټول مش په ټول چر ټول کو د طالب صفوف په کمزوري کیږي د طالب د اختلاف د طالب کې دنه اختلافات پر زیاتیږي په طالب کې دنه شای د دې برید وروسته اختلافات د جګړو تر کچي ورسېږي بي سي باري خو په خوا هم ډېره زیاته موجوده وي وخت داسې راغلی چې ملا یعقوب د ملا انس اکانی سره د ګرځېدلو بند کړل شو یعنی بقاعده ورته وویل شو ما ته د طالب بشرانو دا خبره وکړه نمونه یې نشم اخیستی چې دې بشرانو راته وکوله چې پر هغه باندې دوی وېرېدل چې ملا یعقوب دا کس ترور نه چې د کاغذ سیز سړی دی نو هغه اختلافات چې په هغه کچه په خوا موجود ول اوس لېوی خو د حقانی شبکې میلما یعنی د سراج الدین حقانی میلما په کابل کې وجل کیږي او دا میلما دوی راولي دا د کی هم اچھا کو ژوندسته چې ټول طالبان په دې خوشاله نه دي چې دا ډول کتاب داد ټول طالبان داسې هم دي چې طالبان د پاکستان لاس پوچي په دې کې ډېرې کسان د طالبان د پاکستان څخه تر جوړ نه دي ډېرې کسان خپلې مجبوری د پاکستان په تړاو باندې ختمې کړي دي ولې ډېرې ته به اوس سوال پیدا کیږي چې کچیرته د دوه تړون نه عملي کیږي سرغړونه ځینې کیږي نو یو یو به وشتل کیږي نن ماته ځینو سرچینو وویل چې د پی سي پي مشرتابه هم له کابل ووتل په خپله د حقاني شبکې مشران هم له کابل نه لاړل پکتیا او نورو سیمو ته یار لوګر ته لومړی سره دی لاړل بعد لا هغه خپل نورو دی د کندهار چارواکي هلته ولاړل یعنی یو د ویری فضا رامنځته شوله د ویری دا فضا خو ډېره موده نه شي چلېدلی دی مجبوره دي یا بل امریکا سره توافق ته رسېږي یو توافق دا دی زموږ ستاسو ترمنځ پریکړه شوې ده نور به تر هغه دلته نه وي دا یو کس راغلی و دا د تاسو مرکې په مخه مو او هغه نورې پریکړې چې د دوه په تړون کې موجودې دي هغه به مور سره عملي کوي چې شاله رحم همدا د باید که طالبان خپل بقا غواړي همدا کار وکړي او کدا کار ونه کی طالبان پر بل لوري باندې ولاړ شي او هغه دا وایي چې نن وځه خو دې مړ کمز به بل ځای وساتو د امریکای د استخباراتو څخه چې هغه په افغانستان کې شل کال تیر کړی دی او په پسند کې پاکستان غوښتل دا ونده
ما باندې څه تصویر چې طالبانو دریزم په دې برخه خصوصا د امریکا په وړاندې طالبانو دریزم تر یو حده څرګند دی. طالبانو رهبر څو ورځې مخکې وویل چې امریکا اتم بم استعمال کړي دوی به د غوښتنې ونه مني. خیر دا خو مطبوعاتي خبرې دي،
دا خداسې نه دي. نو بیا د امریکا د سبب ته ضرورت ته ولې لاندغه ما چې امریکا د مرسته غواړي دا خو یو هغه مطبوعاتي خبرې دي، جذباتي خبرې دي چې ملاره ولاړې پر منبر باندې حقایق خدا نه دي. حقایق خدا دي چې د امریکا د مرستې بغیر د افغانستان حکومت چې هر څوک پکې موجود وو سي دا نه چلی. د امریکا مالی مرستې ته اړتیا ده په داسې مکې بل داسې هیواد تر اوسه پورې نشته چې هغه له افغانستان سره داغه سي بيدري غمرستي و چې لکه امریکا سي کې د طالبانو په حکومت کې امریکا متحده ایالاتو هر اونۍ افغانستان ته 15 میلیون ډالر ورکړي دي چې دا تیر اونۍ دا شمیر 30 میلیون ته لوړ کړ. یعنی دا مرستي راځي به د غمرستو ماور د دا هیواد چاري چلول یا دا هیواد چلول ممکن نه دي. نو یو څوک هر خبره کې خو بیل باسته دا خو د طالبانو د سیاست کمزوري ده چې دوی دا شنه یو بل اړخ تر دمه غدا دي پیشا بل کوم هیواد موجود دی د امریکا په اندازه مرسته له طالبانو سره یا د افغانانو سره وکړي خو نشته تر اوسه پورې خدا سي هیواد نه دی را مخته شوی د نړۍ په دا شاوخوا څه د پاسه 200 هیوادونو کې نه کله دا شی نشته. نو بیا خو یوازینی همدا امریکا ده چې نه یوازې چې افغانستان ورته محتاج دی، امریکا اقتصاد ته د نړۍ بیخي ډېر هیوادونه محتاج دي ورسره تړلي دي. نو موږ پر خپل پښو ولاړ هیواد نه یو. کله چې افغانستان پر خپل پښو ولاړ هیواد نه دی یو د یو چا مرستې ته اړتیا لري چې دا هغوی مرسته کوي. د نړۍ ډېر هیوادونه دا هڅه کوي د امریکا مرسته ترلاسه کړي لکه پاکستان یو ښه مثال دی چې ډېر زیاته هڅه کوي د امریکا ملاتړ او مرسته ترلاسه کړي. که امریکا مرسته طالبان په اسانۍ ترلاسه کولی چې زه فکر کوم دا خو د دوی لپاره بهترین ګولډن چانس دی چې باید وایي خو دا چې امریکا په کم اعتبار او په کم باور باندې دوی ته د دوی سره مرسته کوي نو امریکا خو هم داسې مرسته نه شي کولی چې شروع یې کړي. اما د دې لپاره به شرایط وي، طالبان به هغه شرایط مني، انساني حقوق به مراتوي، مدني حقوق به مراتوي، د بیان ازادي به مراتوي، خلکو ته به حق ورکوي د ژوند کولو، د ښځو ته به حق ورکوي د کار کولو او ژوند کولو، نجونو ته به د مکاتبو د درس ویلو د زده کړو کولو حق ورکوي، په سیمه او په خپل وطن کې به ترهګر نه پرېږدي، د افغانستان خاوره به د چا خلاف نه استعمالېږي. که څه هم امریکا خو په دې یو برید باندې خپل وطن تر ډېرو کلونو پورې نور خوندي کړی چې کله د امریکا متحده ایالاتو ویلي د امریکا استخباراتو چې دوه کاله دوی خوندي دي د القاعده دا توان نه لري، شاید دوه کاله وروسته دا توانمندي پیدا کړي په امریکا کې برید وکړای شي. اوس یې یمن الظواهري دوی له منځه یوړ نو دا وطن خو دوی نور زیات کړ، دا به نورو کلونو ته وځي. نو امریکا خو خوندي ده، هغه خپل ځان خوندي ساتلی دی. د افغانانو د خوندیتوب لپاره په کار ده چې طالبان په خپلو قوانینو کې دقیق تغییرات راولي، طالبان د نړۍ سره د نړۍ په تګ باندې سفر وکړي، په هغه صورت کې طالبان دا سفر پیل کړي، په هغه صورت کې طالبان یوې مثبتې لارې ته ځان جوړ کړي، نو بیا دا ممکنه ده چې امریکا بم له طالب سره مرسته کوي او د نړۍ نور هیوادونه بم مرسته کوي او طالب بدل ته ترهګر نه پرېږدي. دا لومړی ځل دی چې دغه سي یو لوی ترهګر په افغانستان کې په کابل کې په شیرپور کې وژل کیږي. دا خپل ذات کې یو ډېر بده تاریخي یادونه ده چې د افغانستان د نوم سره به یادېږي. اوسامه هلته وژل شو، مرستیالی دلته وژل کیږي. دا 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 په لوی کې ک طالبانو دا کتر اوسلې وی ک طالبانو هرې ډلې را وسلې وی ک دا کانی شبکې را وسلې یا د کوټ شو دار څوک وی دا دوی د افغانستان سره ډیر لوی دښمنۍ وکوله. تر اوسه پوری کم د ترهګرو داسې لوی ډله د لوی مشر په افغانستان کې نو وځو راغلي چې ترهګر په افغانستان وتلی نه وتلی دي یوه یو بل خواته ترېتلی دي. اما د شتون په داسې ځای کې اوسېدل دا ثابتوي د نورو ترهګرو ډلو استازي به هم دلته موجود وي. سبا به چینایان راځي وای دلته یو غوریان موجود دي بمبار بکي، بل ورځ به روسان راځي دلته به بمبار کوي، بل ورځ پاکستان راځي دلته به بمبار کوي، وای ټي ټي پی موجود ده، بل ورځ به ایرانیانو د نورو هیوادو خلک راځي. نو دا خو افغانستان طالب ولې د دې کور جوړي، طالب ته څه ورپېښه دي دا کار کوي. یو څوک چې راغلی دي به د امریکا کړي دي، د امریکا سره د نورو په خپل وطن کې اتکې دي. دا خو هغه شان دي چې د نوی واجدات د طالب ته ځان اړي، طالب ته ځان ور اړي دا افغانستان ته ځان اړي موږ دا وطن چې څنګه سره جوړ شوی دی لکه د شیدو پیروي چې ساري نیولای وي اله سر نیولای دی دا بیا د جګړو د پټګر باندې بدلی دی بیا په سبا د هر چا یو کس یعنی که طالب داسې خپل لمونه خپل دروازه او خلکو تور خلاص کړي لکه یمن زوایری ته یو پاتې کړي دا خو د بیلابیلو تر هغه وروډلو مشرانو ته د ټي ټي پی مشران زوایلای سم طالبانم په دې خبر دي تاسو هم خبره سي ټول میډیا خبر هغه په کابل کې موجود دي نو دا خو پاکستاني د سبا ځان ته د حق ورتي وایم زم تیار لرم درالو زو مې په ټي ټي پی مشر په ولا
تشکر
خو د دې خاوري فضا او دا خاور ساتل پکار دي
بله
هر ډول ساتل کیږي باید طالبان غاړه یوسي
بله بسیار تشکر محترم آقای افغان. البته موضوعات بسیار عمده و جالبه شما اشاره کردین برش، ای که القاعده رهبرش کشته شد که شما گفتین که ممکن است تا یکی دو سال، یعنی احتمال ازی موجود بود که تا دو سال آینده بازم قادر به ایشوان که بتانن عملات را شبیه عملات 11 سپتامبر انجام بتن، اما با کشته شدن رهبرشان ای به سالهای بسیار سالهای بعدی یعنی پس افتاد. ای که آیا آل جانشین القاعده چی کسی خواهد شد، آیا کسی هست یا نیست، و چقدر مرگ الزواهری تأثیر میکنه سر از این مسئله، سر فعالیت های القاعده؟ البته کوشش میکنیم اگر فرصت مان سر از این بحث کنیم، اما ما میخواییم سر از این که طالب ها مطور گفتیم اینا تا حال از آن نکردن و نگفتن که از کشته شدن الزواهری اینا چیز نگفتن، و خب دیر یا زودی مثلا معلوم میشه، اما می که خودشان این تا حال تایید نمی کنن این خودش سوال است. و ای که مسئله از ای که آقای دانش شما در ابتدا گفتین که یک تعداد از رهبرای یا بزرگای طالبا کابل ترک کردن رفتن به ولایات دیگر، گرچه که آقای افغان اشاره کردن گفتن که چون امی مسئله کشته شدن آقای زواهری یک فضای ترس ایجاد کرده. من میخوایم از شما بشنوم که شما چی فکر میکنین علت از اینکه این بزرگای طالبا رفتن کابل ترک کردن به ولایت دیگه چی هست؟
فقط یه یادمون کنم جناب دانش صاحب چه 3 دقیقه وقت لرو پنده 3 دقیقه که در بحث بمون سر جنب بندی کنید.
بله، ما به این نظر هستم که یگانه دلیلی که طالبا این مسئله را تایید نمیکنه سرراسیمگی بسیار زیاد در بین رهبری طالبا هستند، به خاطر از اینکه به این نظر کلگی متفق القول هستیم که تمام رهبری طالبا به همچون یک مسئله واقف نبودن که همچون یک وضعیت رخ بدهد، اما از بودن وجود زواهری در کابل بسیاری از رهبران طالبا در این مسئله خبر بودند و حتی اختلافات بین از اینا سر این مسئله وجود داشتن که نباید باز زواهری در درون کابل جای داده شد، ولی بعضی از شبکه های قدرتمند طالبا سر این مسئله پافشاری داشتن و بدون اعتنا به خواست یک تعداد رهبری دیگه طالبا باز زواهری در اینجا جای دادن. و علتی که امروز اینا مثلا رفتن به کابل، به کندهار و پکتیا و اینا، دو چیز است. یکی اینا به مرکز فرماندهی خود دوباره رجوع کردن و این مسئله را جمع بندی می کنن دیگه که آیا شبکه ملا برادرشان یا شبکه شورای کویته و شبکه حقانی که به خوست و پکتیا و اینا رفتن که بالاخره تداوم کارشان چه رقم خواهد شد، این مسئله چقدر سر روحیه طالبا، سر به وجود آمدن فضای اعتماد در درون طالبا چقدر تأثیر گذار است، عواقب ازی را 100% اینا میخواه که سرش بحث بکنن و این را به خاطر که یک خلای بسیار کلانی در درون طالبا به وجود آمد که ما قبلا هم پیش بین بودیم که اگر طالبا سرسختانه در مقابل خواستای جامعه جهانی مقاومت بکنن، جامعه جهانی مجبور هستن که یک انشقاق بزرگی را در درون طالبا به وجود بیارن که اینمی سرآغاز همین مسئله است. ما به یقین از این تریبیون شما میگم که طالب دیروز نیست، از بعد تمام سران طالبا ترس دارن و حتی اصلاحات شاید با هم شریک نکنه به خاطر که فروخته میشن و اینایی که فکر میکنه که در بلای سر ما معاملات را صورت میگیرن. این مسئله بسیار با ارزش هستن و ما
د پروګرام وخت ورو ورو همدلته پای ته رسیږي. له میرویس افغان او همدارنګه ډاکټر هاشم دانش څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخیستل.
بله، تشکر از وختتان. شب روزتان بخیر.